سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجله ته مو ظفر داسیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزوري لامل شوه. په عین حال کې د وزارت ویان طالبان د دوهې له هوکړې په سرغړوي هم تورن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس تیر ورځ ناوخته د دوهې هوکړې د دریمې کلیزې پر مهال په یو خبري کانفرانس کې ویل طالبانو له ترهګرو ډلو سره په تعامل په ځانګړي ډول د القاعده پخواني مشر منل زواهري ته د پناه ورکولو په برخه کې نامطلوب ګامونه اخیستي دي. غلی پرایس په دې خبري کانفرانس کې طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر څرګندونې هم رد کړې. غلی برادر تیر ورځ په کابل کې د دوهې هوکړې د دریمې کلیزې په ویاړ جوړ شوې غونډې ته د خبرو پر مهال امریکا د دوهې د هوکړې په نه عملي کېدو تورن کړه ویل چې متحده ایالاتونه د افغانستان ښېګړه نه غواړي. د ماشومان د ساتنې یا سیف د چلډرن مؤسسې په خپل نوي راپور کې ویلي چې د کارونو له بیا پیل راهیسې زرګونه ماشومانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې مؤسسې د کارونو د پیل راپور نن د ملګرو ملتونو خبرندوی ریلیف ویب خبر کړی دی. په راپور کې راغلي د ماشومانو د ساتنې مؤسسې د جنوري له 10 راهیسې وروسته له هغې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړل شو. اړوند چارواکو ډاډ ورکړ ښځینه کارکوونکي هم په مرسته رسولو او هم حمایوي برخو کې له ځنډ پرته کار ته تللی شي. د ماشومانو د ساتنې ادارې لیاوی ادریونیزی وقفی وروسته د خونی او روزنه تغذیه او روغتیا په برخو کې تمرکز زیات کړی دی. د ماشومان د ساتنې ادارې په خپل دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال راهیسي د بشري ناورین الله پایل سره سم څو باندې 4 میلیون ارمنو کسانو ته د مرستو رسول پیل کړي چې څو باندې نیمایي برخه ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف ایران کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیت د دوام په اړه خبرداری ورکړ. یونیسف نن په یو ټویټري بیان کې ویلي شو د نجونو زده کوونکو دوامدار مسمومول به په ایران کې د تعلیم په تیره بیا د نجونو د زده کړو پر کچه ډیر اغیزه وکړي. په ایران کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د لسګونو ښوونځیو نجونې د ګازو یا اوبو له لارې مسمومې شوې دي. چارواکو ویلي شو د دغو پیښو د عواملو د پیدا کولو او څیړلو هڅو لا نتیجه نه ده ورکړې. خود رژیم منتقدان او خلک وایي چې حکومت له دې لارو په ایران کې د نجونو پر ملاتړ د پیل شوو مظاهرو غچ اخلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جیشل یا ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې د اوکراین د جګړې په اړه د نړیوالو توپیرونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. مودی چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د جیشل د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه دی نن یې په خپلې پرانوستې وینا کې نیوکه وکړه چې نړیوال حکومتونه د ده په خبره ناکامه شوي دي. هند غوښتل چې دا ور په خپله مشرۍ د جیشل په غونډه کې د بېوزلۍ او چاپیریالي اقتصاد پر مسایلو بحث وشي، خو پر اوکراین د روسیې یرغل تر دې دمه د غونډې پر اجنډا سوري غورسوالې دي. د جیشل په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ګډون لري. دوی له جولای راهیسې نمړی وارد چې په غونډه کې ګډون کوي. او د کرکټ د نړیوالو شورا په تازه درجه بندۍ کې راشد خان یو مقام ښکته راغلی دی. آی سی سی تازه درجه بندۍ پرون اعلان کړه. خان اوس په 490 امتیازونو د شلوریزو لوبو د بالرانو په کتار کې دویم ځای خپل کړی دی. مخکې په 490 شپکسوا اتنوی نمبرو ډیر وخت په اول مقام کې پاتې شوی و. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته د مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوهې تړون د دې سبب شو چې طالبان قوي شي. د چولې درې کال وروسته امریکا اعتراف کوي چې د دوهې تړون افغان حکومت تضعیف او طالبان قوي کړل. وړاندې په مجله کې به ترڅې په راپور او تحلیل کې وایي په افغانستان کې د رسنیو شمیر کارکوونکو د طالب چارواکو سره کتلي دي. ویل کېږي چې په دې کتنه کې یو افغان خبریال هم و. خو له دې کتنې سره هم مهال یو شمېر ښځینه خبریالانو شکایت کوي چې د کار مخې نیول کېږي.
د تحول وروسته یوه ورځ په کور کې نه یم ناسته. دوه درې ځله مې په خبري غونډو کې له ګډون کولو څخه مخنیوی وشو.
او لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل د هند په پلازمینې نوې ډیلي کې د جیشل هیوادونو ناسته ده. دا چې په دې ناسته کې په کومو مسایلو خبرې شوې دي دا هم به په مجله کې درته وړاندې ولرو. نور مسایل هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزوري کېدو لامل شو، خو هغه طالبان د دوهې له هوکړې پر سرغړوي هم تورن کړی دی. حسیب تلاش را سره پاسډیو کې مل شوی دی. تلاش صاحب، ستړي مشي، تاسو راته وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نور د دوهې د تړون په اړه څه څرګندونې کړې دي، څه ویلې دي؟
سلامونه. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې درې کاله پوره شول، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په دغه هوکړه کې له متحده ایالاتو سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت ویان نچ پرایس تیره ورځ ناوخته د دوهې هوکړې د درېمې کلیزې پر مهال په یو خبري کنفرانس کې وویل چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره په تعامل، په ځانګړي ډول د القاعده پخواني مشر ایمن الزواهری ته د پناه ورکولو په برخه کې نامطلوب کمونه اخیستی دي. خو نوموړي د دوهې تړون د طالبانو د پیاوړي کېدو او افغان حکومت د کمزوري کېدو لامل هم وباله. ښاغلی پرایس وویل طالبانو په دې هوکړه کې همدار ژمنه کړې وه چې د سیاسي مذاکراتو له لارې به یو توافق ته ورسیږي او دا کار باید وشي. د په وینا نچ پرایس له طالبانو وغوښتل چې د دوهې هوکړې پر بنسټ له متحده ایالاتو افغانانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي دغه شان د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر د تېرې ورځې هغه څرګندونې هم رد کړې چې ملا برادر ویلي وو متحده ایالات د دوهې د هوکړې له ځینو ژمنو سرغړاوی کړی دی. ملا برادر ویلي وو چې د امریکا د افغانستان ښېګڼه نه غواړي او امریکا یې په دې تورنه کړې وه. ملا برادر د دوهې هوکړې د درېمې کلیزې په ویاړ په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې امریکا د سولې د تړون په خلاف طالب بندیان په وخت آزاد نه کړل او دغه راز یې یو شمېر طالب مشران اوس هم په تور لیست کې ساتلي دي. نوموړي وویل امریکا د دې ترڅنګ د افغانستان شتمني کنګل کړې ده او د ده په خبره نور هیوادونه هم ګواښي چې له افغانستان سره باید نیک تعامل ونه کړي. دغه څه و چې ملا برادر د امریکا په اړه وویل او امریکا هم غبرګون ښوده وویل چې موږ د ملا برادر له دغه څرګندونو سره موافق نه یو. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه درې کاله مخکې د 2020 میلادي کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو چې پر بنسټ امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او له هغې وروسته افغانستان یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغی او افتیر جمهوري نظام سقوط وکړ.
ډېره مننه کورموادان. حسیب تلاش و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د خبرو جزئیات را سره شریک کړي. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب هم را سره مل شوی دی. شهاب صاحب، تاسو ستړي مشي، راپور مو اورید که تاسو اداره ته و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د دوهې تړون د دې سبب شو چې په افغانستان کې تیر جمهوري نظام تضعیف شي او وسره طالبان قوي شي، ولې اوس امریکا په دې باندې اعتراف کوي او آیا واقعا همداسې ده؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د امریکا حکومت د افغانستان د جمهوریت د سکوت له ورځې یو ارزونه پیل کړې وه او د دوی د ارزونې هغه اساسي محور دا و چې اول د جمهوریت د ناکامۍ عوامل څه دي او دویم بحث پکې دا و چې آیا له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په دغه بڼه وتل سم و او کله و. نو زه فکر کوم اوس د همغې ارزونې ځینې اثار رابرسیره کیږي او په دې کې یو هغه فکټ دا دی چې د جمهوریت د تضعیف لامل د دوهې تړون و او دا خو له شک پرته یو واضح موضوع ده. خو اوس چې امریکایان اعتراف کوي دا بیا بیل بحث دی، ولې په عین وخت کې د امریکایانو له خولې هم یوه خبر نه راوځي. په دې وروستیو کې دوی د ځینو پخوانیو مسؤلینو که د خلیلزاد وروستۍ څرګندونې وګوري او همدارنګه د دوی د رسمي چارواکو نظرونه واورئ، یو ډول تفاوت لیدل کیږي او خلیلزاد په یو ډول له دې نه ځان ایسته چې ګواکې د دوهې تړون دی د جمهوریت د چپه کېدو یا نسکورېدو لامل شوی، حالانکه اوس د بهرنیو چارو وزارت په دې موضوع اعتراف کوي. نو بناء یو ډول پاراډاکس موجود دی دلته او هغه کېدای شي چې د وخت په تېرېدو سره ورته نورې څرګندونې هم.
شهاب صاحب، ستاسو نظر دا ده چې هغه کمې څېړنې چې دوی ترسره کړې بالاخره دوی دې نتیجې ته رسېدلې دي چې دغه تړون د دې سبب شو چې تېر حکومت تضعیف شي؟
یو سطحي برخه ښایي دا وي، یعنې هغه بشپړ راپور تر اوسه نه دی چمتو شوی، ولې د امریکایانو ټیمونه ام یې د سنا جرګې یو ټیم په دې باندې کار کوي، ام یې د پینټاګون ټیم کار کوي، هغه څه چې دوی په رسنیو باندې ویلي دي. نو وخت نا وخت دغه راپورونو او د ارزونو هغه ځینې سطحي اپډیټ له بهرنیو چارو وزارت سره شریکیږي او هغوی په اساس هم دغه ډول نظریات وړاندې کوي.
شاب صاحب کدام راته وایي، چې اوس خو امریکا وایي چې دا تړون د دې سبب شو چې په افغانستان کې تیر جمهوري نظام ماتې وخوري او طالبان واک ته ورسیږي. ای واقعا هم داسې ده چې دغه تړون د دې سبب شو چې تیر حکومت ماتې وخوري او طالبان واک ته ورسیږي؟
دلته ډیر زیات نور عوامل دي، ولی هغه لوی عامل یې د دوحې تړون بلل کیږي. تر دې ورهاخوا ډیر زیات نور عوامل و چې ما پخوا هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره کړې دي. هغه دا و چې په افغانستان کې د فساد مسله وه، د جنگ سالارانو قدرت طلبۍ وې، د قدرت مختلف جزایر وو، د انتخاباتو عدم شفافیت وو، په موضوعاتو باندې عدم توافق وو، همدارنګه د ولس نارضایتي وه، د امنیتي حالت نه کنټرول وو، په امنیتي سکتورونو کې فساد وو، د خلکو حقوقو ته نه پاملرنه وه. دا ټول هغه عوامل وو چې د کور لننه یې جمهوریت تضعیف کړ او بالاخره د دې لپاره یو ټریګر په کار وو چې هغه د دوحې تړون شو. نو بنا ډیر زیات نور عوامل شته چې په دې برخه کې تاثیرات درلودو. ولې یو
شاب صاحب کدام راته وایي، تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې سربیره پر دې چې د توهې تړون یو لار شو چې تیر جمهوری نظام ماتې وخوري، د نور عوامل ته مو هم اشاره وکړه. په دې ټول عوامل آیا تیر حکومت کې افغان سیاستوال پوهیدل کنه پوهیدل؟ که چېرته پوهیدل، ولې د مخنیوي لپاره اقدام نه کوو؟
افغان سیاستوالو یو غلط برداشت درلود او دغه برداشت دغه تیوري پر اساس و چې ګواکې امریکا په سیمه کې ستراتیژیک اهداف لري او دوی بنو زیدي امریکا نو پاتې کېدل دوی ته دا دلیل ښکاره ده چې جمهوریت به هم وسره دوام مومي. ولیکله چې دا قضیه برعکس شو، امریکا نو د وټلو پریکړه په بشپړ ډول عملی کړه، نو بیا د دوی دغه نظریه غلطه ثابته شوه او دوی هم د خپل بقا چانس نه لیدل، ځکه دوی ټول تمرکز په تیرو شپږو کلونو کې، یعنی له 2021 نه وړاندې شپږ کلونه دي، دوی په دې و چې تکیه یې په بهرنیو ځواکونو او امریکایانو وغیره کمه نه کړه او دوی یوازې په دې تمه و چې امریکایان دلته حضور ولري. یا حتی ما د ځینو پخوانیو چارواکو نه اورېدلې که یو امریکایي عسکر هم په کابل کې وی کابل سکوت نه کوي. نو دا سه غلط نظریه سه د جمهوریت له مشرانو سره وي، نو تبن سه دا نظام په دوام نه کاوه، نو ځکه سکوت شو.
ډیره مننه. کور دی ودان د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب، چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د هغه څرګندونو په اړه سره خپل نظر شریکو، چې ویلي د دوحې تړون د افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د تضعیف او د طالبانو د قوت سبب شو. بیا هم افغانستان کې تمکیګو په داسې حال کې چې پر افغانستان کې پر رسنیو باندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي او خبریالان هم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او د نه لاسرسی څخه شکایت کوي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د بنسټونو فدراسیون نن پنځشنبه د اطلاعاتو او کلتور په وزارت کې له طالب چارواکو سره کتلې دي. په همدې موضوع احمد شیبر سره په سټډیو کې مل شوی. شیبر صاحب، تاسو ستړي مو شئ، تاسو راته وایئ چې په دغه کتنه کې پر کومو مسایلو باندې بحث شوی دی او که د خبریالانو اندېښنې هم را سره شریکې کړئ.
مننه فریده جانې. په دې غونډه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، د رسنیو مخته په پرتو ستونزو او د رسنیو د پیاوړتیا مسله وڅېړل شوه. په غونډه کې یوه جالبه موضوع دا وه چې د رسنیو د بنسټونو د فدراسیون له لوري یوې ښځینه خبریالې ته د زړورې خبریالې ستاینلیک ورکړل شو. دا خبریاله مینه حبیب نومیشي چې په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. د دوی څرګندونې اورو چې اسدي رډو ته وویل.
د تحول وروسته یو ورځم په کور کې نه ناسته، دوه درې ځله مې په خبري غونډو کې له ګډون کولو څخه مخنیوی وشو. په لومړۍ ورځو کې مې چې د ښځو له لاریون څخه راپور جوړوه، د عمارت کسانو ونیولم، کمره یې راته ماته کړه او کور ته یې ولېږلم. ویل یې چې د ښځې له خبریالي سره څه
د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته دا لومړی ځل دی چې یوه ښځینه خبریاله په دې ډول په ستاینلیک سټایل کېږي. او البته د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون د مشرتابه غړي بشیر حاتف ازادي رډو ته وویل چې دوی د خبریالانو د نیولو او د رسنیو په چارو کې د طالبانو د امنیتي ادارو د مداخلې ستونزه له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده. دا خبري هم سره
دو درې موارد شریک شو. لومړی دا چې حکومت رسنیو ته د اهمیت او د ضرورت په سترګه ګوري او د رسنیو او یا د نهادونو د ژورنالیستانو ستونزې واورېدل شوې او ځینې توصیې وشوې رسنیو ته او دغه راز نهادونو ته.
د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې د نننې غونډې په ارتباط د طالبانو د رسنیو د څار د ریاست رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته ویل چې د غونډې هدف له خبریالانو سره د نظر تبادله و.
بدری موارد شریک شو لمړی دا چې حکومت رسنیو ته د اهمیت او د ضرورت په سترګه ګوري او د رسنیو او یا د نهادونو د ژورنالیستانو ستونزې واوریدل شوې او ځینې توصیې وشوې رسنیو ته او د غرض نهادونو ته.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یا نه وایي چې د طالبانو لبیا واکمنۍ را پدې خوا نږدې 48% ژغیزی له 500% زیاتې تصویري او تقریبا ټولې چاپي او له نیمایي څخه زیاتې آنلاین رسنۍ د دوی په وینا غیر فعال شوې دي. نه وایي په افغانستان کې دمګړی یو سلاویا ژغیزی و او انزوریزی او 14 آنلاین رسنۍ فعال دي.
مننه کور دی ودان احمد شیبر و چې په افغانستان کې د رسنۍ و د یو شمیر کارکونکو له پګډ ناسته چې اطلاعات او کلتور وزارت کې طالب چارواکو سره درلودل او همدارنګه په دې خبری ناسته کې البته یوې افغاني خبریالې هم ګډون کړی و. په دې اړه جزئیات راکړه. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د استرالیا فدرال پولیس وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د څه باندې 250 کیلوګرام خالصې شیشې د وارداتو مخنی ولیده. پردی صاحب را سره سټوډیو کې مل شوې. پردی صاحب تاسو را ته وای شوې د دې مسلې نور جزئیات څه دي؟
سلام فریده جان، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. هو، په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ دوه وروسته د شیشې په قاچاق کې زیاتوالی راغلی. د استرالیا هیواد فدرالي پولیسو د چهار شنبې ورځې ناوخته په خپل ویب سایټ لیکلی چې له افغانستان استرالیا ته د خالص شیشې صادرات زیات شوي دي. د استرالیا فدرالي پولیسو ویلي دوی یوازې له 2020 کال راهیسې لکه نه چې طالبان حاکمان شوي دي شاوخوا 250 کیلوګرامه خالص شیشې د وارداتو مخه نیولې ده چې د دې ارزښت شاوخوا 225 میلیونه ډالر اټکل شوی دی. د دې استرالیا د پولیسو په خبره دغه نشئی تو کې و برخه په پاکستان کې له هغه افغانانو سره هم نیول شوی دی چې دوی استرالیا ته د تک اراده درلودله. د دې پولیسو په وینا په 1900 جلا جلا وارداتي توکو کې دوی هم په 2020 کال کې 25 کیلوګرامه د افغانستان کې خالص تولید شوی شیشه یعنی د استرالیا ته د واردېدو مخه ورته نیولې ده. موږ د دغه مسلې په اړه باندې د نشئی توکو له یو شمیر څېړونکو سره خبرې وکړې. دوی نو دا پوښتنه وکړه چې ولې دغه مواد ډیر صادری. دوی وایي چې د افغانستان اصلي تولید شوی مواد یا نشئی توکي کیفیت ښه دی، لپاره د نړۍ هر څوک ورته لیوالتیا لري چې لاسرسی پیدا کړي. طالبان به دغه موارد ټول ردوي او وایي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې لکه چې طالبان حاکمان شوي دي د نشئی توکو قاچاق تولید او استعمال منع دی. بلې فریده جانی،
ډېره مننه کور ودان. خاطر پردیسو چې د استرالیا پولیسو د هغه څرګندونو پر اساس باندې چې ویلي په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د 250 کیلوګرامه خالص شیشې د وارداتو مخه نیولې. موږ ته تفصیل راکړو.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته تم کیږو. د جیشل یا د شول لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې بریالي نه شول چې وګړه اعلامیه نن خبره کړي. علت یې د اوکراین د جګړې په اړه د نظر مخالفتونه و. همدا شیبه صفی الله ستانکزی سره مل شوی. ستانکزی صاحب، ستړی مو شي؟ تاسو راته وایئ چې دغه ناسته څه وخت پیل شوه، څه وخت پای ته ورسېده، ولې ګډه اعلامیه خبره نه شوه؟
د هند پلازمینه نیوی ډیلی کې د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو نن غونډه پیل کړله. خو لکه څنګه چې اټکل کېده دا غونډه د دې پر ځای چې په اصلي موضوعاتو چې هند ته ملرله، چې هغه به چاپیریالي اقتصاد او همدارنګه د بېوزلي د محو کولو په وړاندې اقدامات وي، په هغه مواردو باندې ډېر بحث ونه شو، بلکې د اوکراین په موضوع باندې دوی تر ډېره پورې سره په تودو بحثونو باندې بوخت و او د اوکراین یرغل د روسیې لخوا د اوکراین یرغل هغه موضوع و چې پکې ډیر تام و د جیشل یا د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له هغې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دغې غونډه کې د موضوع لوری بدل کړ او د اوکراین خواته یې بوته. هغه وویل چې د جیشل غونډه پر روس اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل همدارنګه د ملکی اهدافو د پراخې ویجاړونې او همدارنګه د ملګرو ملتونو د اصلي منشور د تر پښو لاندې کولو په خاطر تر اغېز لاندې راغلې ده. همدغه موضوع د دې لامل شو چې د جیشل د بهرنیو چارو وزیران په دې ونه توانېږي چې یوه ګډه اعلامیه خپره کړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جی شنکر چې د دې غونډې کوربه و هغه وویل چې د اوکراین د جګړې په اړه باندې مخالفتونه موجود وو او بالاخره همدغه لامل شو چې دوی یو واحد نظر هم سره خپل نه کړي. د یادونې ده چې د جیشل هیوادونه د 19 هیوادونه او د اروپایي ټولنه ده چې د نړۍ شاوخوا 15% اقتصاد همدغه هیوادونو کې څرخیږي او د نړۍ 2/3 برخه نفوس دغه هیوادونه جوړوي چې ګڼ سیاسي مخالف لوري هم پکې شته لکه امریکا، چین، روسیه. او په دې نننۍ ناسته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لومړی وار چې په اتو میاشتو کې له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په یو سالون کې دننه په یو خونه کې دوی سره ولیدل. البته دوی خبرې هم کړې دي. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې بلینکن سرګی لافروف ته وویل چې موږ به تر هغه پورې د اوکراین ملاتړ کوو چې تر هغه جګړه نوي ختمه شي. همدارنګه یې له روسیې غوښتي دي چې د نوي ایلیا د نیو سٹارټ اټومی ترون د لا وکول په اړه باندې خپل پریکړه وګرځي. همدارنګه یو امریکایي وګړی چې روسیې نیولای هغه برته را خوش کړی. دا غ درې موضوعګانې چې امریکایي چارواکو له لاوروف سره تایید کړی دي. ترڅنګ لاوروف بیا له بلینکن وروسته د خپل نوی چینایي سیال چینګانګ سره هم کتلی دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر سره البته د جیشل د بهرنیو چارو وزیرانو په ټوله کې نړۍ له دی ویره لري چې چین بل روسیې سره لاس یو کې د اوکراین په جګړه کې او روسیې ته بل زیاتې وسلې ورکړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي, مګر د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه وضاحت ورکړی دی. دغه تشویش چې غربي نړۍ درلودلی هغه څه یادونه نه ده کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه څوک چې په نننۍ غونډه کې د اوکراین پر موضوع باندې ډېر تاکید وکړ, ویل چې د اوکراین په وړاندې د روسیې غیر مواجه جګړه ده د دې لامل شو چې دوی سره نن یو واحد نظر ته ونه رسیږي او د اوکراین خپل ملاتړ هم وښوده.
ډېرې مننه کور ودان صفي الله ستانکزی و چې هند په پلازمېنې نوې ډیلی کې د جشل هیوادونو د ناستې په اړه موږ ته جزئیات راکړه. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. ساحل بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب تاسو هم ستړي مشئ, په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې نوي او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې 13 ورځې وویل چې د ملي لوبډلې لپاره په کابل کې تمریناتي کمپ په لار اچولای دی. د دې تمریناتي کمپ موخه دا خودل شوې ده چې ملي لوبډله راتلونکو نړیوالو لوبو ته آماده کړي. ویل شوې دي چې په دې کمپ کې د ملي لوبغاړو ترڅنګ د کورنۍ کرکټ یو شمېر لوبغاړي هم شامل دي چې د ټولو تعداد 13 تنه خودل شوې ده. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې کمپ بلس ورځې دوام کوي او په جریان کې باید د لوبغاړو په بیلابیلو لوبیزو تخنیکونو کار کیږي. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې دا کمپ د کومو لوبو لپاره دی, خو تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډ ادارو ویلي وو چې د مارچ میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به دواړه هیوادونه درې شل ورځې سیالۍ ترسره کوي. دغه راز په دې تړاو د کرکټ بورډ په خبر په خپره کړې ویډیو کې ښکاري چې پاکستاني لوبغاړی پخوانی لوبغاړی عمران فرحت لوبغاړو ته د توپ وهنې روزنه ورکوي. یاد ادارې 13 اونۍ ویلي چې د پاکستان دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرحت او رانا روید الحسن به د لوړو کارکردګۍ په مرکز کې د افغان ملي او کورنۍ لوبغاړو ته د توپ وهنې او توپ اچونې روزنه ورکوي. اخو به د پاکستان غوړ لیک سیالیو په ترڅ کې بنن د لاهور قلندرز او کویټي لوبډل ترمن سیالي تر سره شي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان له لوبغاړو راشد خان د قلندرز او د کویټي په لوبډل کې بیا درې افغان لوبغاړي نجیب الله زدران, قیس احمد او نوین الحق لوبه کوي. پرون د دې سیالیو په جریان کې د پیښور زلمو او کراچي کینګز لوبډل ترمن سیالي در سره شو چې د زلمو لوبډل په څلرش منډو غټله. په پرونو سیالي کې دوه افغان لوبغاړو عظمت الله عمرزي او مجيب رحمان هم زلمو ته لوبه تر سره کړه. عمرزي په پرونو سیالي کې درې او مجيب بیا دوه وکټې واخیستلې. اخوا د هند او استرالیا ترمنځ د دویم ټیسټ سیالي دویم ورځ هم بشپړه شوه. د هندي لوبډلې توپوهونکو یو ور بیا خلو بونه کړی شو. دوی په دویمه پاړۍ کې هم د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سل درش پېته منډې وکړې. چتیشور پجارا یوازینی هندي توپوهونکی و چې په دې سیالۍ کې د هند لپاره نیمه سلیزه وهلې ده. هند د دې لوبې په لومړۍ پاڼې کې یو سل نهه منډې کړې وې چې استرالیا یې په ځواب کې یو سل اووه نوي منډې بیا وکړې. هند چې لومړۍ پاڼې کې هم قرضدار پاتې و ایلی د شپږ اویا منډو هدف ټاکلی دی. سبا به د دې لوبې په درېیمه ورځ معلومیږي چې څوک لوبه ګټي، خو ظاهرا بریښي چې استرالیا په درېیمه لوبه کې برلاسې ده. نن د استرالیا آف سپینر توپ اچوونکي نتن لاین د هند اته لوبغاړي وسوځول. هغه په لومړۍ پاڼې کې هم درې وکټې اخیستې وې. د دې ټیسټ لوبلړۍ لومړنۍ دوه لوبې هند ګټلې دي. اخوا د افغانستان فوټسال لیګ په دوام کې دغه تیره ورځ د شمس هرات لوبډلې وکړې شول چې شپږ د درې پر وړاندې سرپل باستان ته ماتې ورکړي. دا سیالۍ د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري پیل شوې دي چې د همدې فدراسیون په جمنیازیم کې له تیرو څو اونیو راهیسې دوام لري. د دې سیالیو په ترکیب کې لس لوبډلې برخه لري چې د افغانستان له مختلفو سیمو رابلل شوي دي. د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د دې سیالیو موخه دا ده چې غواړي راتلونکو نړیوالو بیلابیلو کټګوریو کې د افغانستان ملي لوبډلې له دې سیالیو وټاکي. او د سویلي افریقا او ویست انډیز ترمنځ هم ټیسټ لوبه پایله ته نږدې شوې ده. سویلي افریقا خپل دواړه پاړې ولوبولې او په پایله کې د 230 منډو هدف ټاکلې ده. ویست انډیز د لوبې په دریم ورځ یو سل بیرش منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنی ټیسټ سیالي ده چې په روان کال کې ترسره کیږي. دغه سیالۍ هم د ټیسټ چمپیون شپ اړوند دي چې اوس مهال د دې سیالیو د نمرو په جدول کې سویلي افریقا په څلورم او ویست انډیز په شپږم مقام کې ځای لري.
ډېره مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لا ډګرې هم خبر کړو.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکې بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي. او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
اوس به هم په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پانتونونو او خوانځي او پرابندي زاتم شو. لکه لکه چې انجونی خوانځي او پانتونونو ته نزي دوی په کورونو کې زده کړو ته مخه کړی ده او کورنی خوانځي جوړ کړی دي. په کابل کې یو انجلی چې پانتون ته لته محروم ده، داسې یو خوانځي جوړ کړی چې 200 تنو انجونو ته پکې د زده کړو زمينه برابر شوې ده. تفصیل به د نصیر احمد رهین په دې راپور کې وګورو.
خوش میشوم. خوانځي ته تللو محروم شوی دی، خو په غیر رسمي ډول خپل درسونو ته دوام ورکوي. دا د کابل په یو څنډه کې لشپګم ټولګي لور د نجونو زده کوونکو صنف دی. هغه نجونې چې هر یو یې د روښانه راتلونکي لپاره هیله مند دي.
صنف نو بدم ده
نه هم ټولګي کې وم، لسم ته شوم چې طالبان راغلل، اوس نور درس نشته. ډیر را سره مرسته کوي. کله چې طالبان راغلل ما خپل روحیه له لاسه ورکړی وو او خپګان راته پیدا وو. اوس خایم
په دې کور کې کبو 200 د کون کې چې اکثره یونجونې دي په وړیا توګه زده کړې کوي. د دې مرکز خون کې هم هغه مېرمنې دي چې له تحصیل او کار څخه منې شوې دي.
سابق ما در یوټیوب
په خوا می په یوټیوب بنسټ کې کار کوم. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د خزو د خدماتونو په برخه کې مو کار کوم، خو اوس وظیفه نه لرم. یو ساعت لپاره دلته راځم او درس ورکوم.
حدیثه د دغه مرکز له بنسټ خودونکو څخه ده وای چې محصله ده او د طالبانو د بندیز له امله له تحصیل څخه محرومه شوې ده.
در عموم اینا به صورت رایگان است.
پر طول که دازای وریا دی او لیزده کون کو فیس نخستل کیگی. کور هم شخصی دی. فیس نخلو او ملاتر هم دا ملگروم رسته دا. او هم یولر کمپاینو ندی. چه پر طولنیز و رسنیو او جمعتونو که مو پیل کردی.
وخت د طالبانو لپاره پیارستانه دوه رہی سه لشپګم ټول ګلوړ انجونې زکون کی لخوانځي څخه منښوي او بیا طالبانو په دولتي او غیر دولتي بنسټونو کې لکار څخه هم منې کړې د فشارونو سربېره لا معلومه نه ده چې طالبان بنجونو او خزو ته د کار او تحصیل حق ورکړي کنه